این که بی‌طرفی مطلق برای افغانستان در شرایط ممکن نیست.
بله حاتف صاحب، مننه د خبرونو وخت له خبرونو وروسته د ناتو د غونډه په ارتباط بحث ته ادامه ورکو. د ناتو د مشانو غونډه د بلجیم په مرکز بروکسل کې روانه ده. څلور بجې شوې د افغانستان کورنی خبرونه حدیث پردیس وړاندې کړي.
السلام علیکم. سړی مشهید خبرونو سرټکی د افغانستان د ملي امنیت شورا وې د ملي امنیت صلاحکار له خپل روسی سیال سره په کتنه کې پر مهمو پریکړو هوکړه کړې ده. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د حکومت له وسلوالو مخالفینو د جګړې د درېدو غوښتنه کړې ده، او د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې عبدالله عبدالله هم د جمعیت اسلامي ګوند غړی دی. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شوراوی د ملي امنیت صلاحکار له خپل روسی سیال سره په کتنه کې پر مهمو پریکړو هوکړه کړې ده. دغه شورا دفتر نن د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې محمد حنیف اتمر د روسیې د ملي امنیت له صلاحکار نیکولای پیتروشیف سره په کتنه کې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې او په افغان سوله کې د امریکا، ایران، هند او چین رول مهم بللی دی. دواړو خواوو پریکړه کړې چې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په هدف د پروګرامونو په طرح او د سولې په برخه کې به یو ځای کار کوي. روسي لوري له افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام ترڅنګ د ملي امنیت له صلاحکار غوښتي چې د دوی پر وړاندې د منفي تبلیغاتو مخه ونیسي. دغه کتنه په روسیې کې د 15 هیوادونو د لوړپوړو امنیتي چارواکو په کتنه کې شوې ده. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د حکومت له وسلوالو مخالفینو د جګړې د درېدو غوښتنه کړې ده. د روژې د میاشتې په مناسبت د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما لوري په خبرې شوې خبر پاڼه کې په کابل کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي تدماچي یماماتو له قوله راغلي چې د روژې میاشت د سولې لپاره ښه فرصت دی. یوناما یو ځل بیا له هغو افغانانو د ملاتړ خبره کړې چې د سولې د ټینګښت په برخه کې هڅې کوي، او د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې عبدالله عبدالله هم د جمعیت اسلامي ګوند غړی دی. د اجرایه ریاست د وین مرسیال جاوید فیصل نن په کابل کې د خبری ناستې پر مهال وویل چې ښاغلی عبدالله د کاري بوختیاو له کبله نشي کولی چې د جمعیت ګوند په رهبری شورا کې پاتې شي، خو نوموړی لا هم د دغه ګوند غړی دی. نوموړی دغه شان ویلي چې عبدالله عبدالله د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د همدغه ګوند له ادرسه ځان نومولی و.
بدون شک حقوق جمعیت کدی یوازینی بحث موجود بود در حقه وسنی کاری مصرفیتون مصرفیت های فعلی کاریشان و سمت سیاسیشان باعث شده که اینا در رهبری جمعیت اسلامی افغانستان نباشند.
دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې دوه ورځې وړاندې جمعیت ګوند د خپل رهبری د شورا د شپیتو غړو د رهبری د شورا د شپیتو غړو نوم لاړ اعلان کړ چې د عبدالله عبدالله نوم پکې نه و. خو د جمعیت ګوند د انسجام شورا بیا نن په کابل کې د ویناسې په ترڅ کې د رهبری شورا دغه پریکړه غیر قانوني وبلله. د افغانستان خبرونه هم دومره ول. د سیمې او نړۍ خبرونه صفی الله ستانکزی چمتو کړي دي.
سلامونه او نیکه هیلې. د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د ناتو سازمان سرمنشي یون ستولتن برګ وویل نن به د ناتو غړي هیوادونه له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د مبارزې په برخه کې له نړیوال ائتلاف سره په یو ځای کېدو موافقه وکړي. هغه دا خبره نن په بروسل کې د ناتو غړي هیوادونو ته مشرانو تر غونډې مخکې خبرې اعلان ته وکړه.
We will agree an action plan today on how to step up NATO's efforts.
سرمنشي ستولتنبرګ وايي موږ باید نن په ورځ په اوږدو کې په یو پلان موافقه وکړو چې له تروریزم سره د مبارزې په هڅو کې ناتو څنګه مخته ولاړ شي. د عمل په دغه پلان کې ډېرې برخې موجودې دي. یو یې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د مبارزې په برخه کې له نړیوال ائتلاف سره یو ځای کېدل دي. ښاغلی ستولتنبرګ وویل که څه هم دا پلان په عراق او سوریه کې د ناتو جنګي ماموریت نه برابروي، خو له تروریزم سره به د مبارزې په برخه کې د ناتو سازمان غښتلی پیغام وړاندې کړي. د نن ورځې په غونډه کې چې د لومړي ځل لپاره د امریکا متحده ایالتونو د ولسمشر په توګه پکې ډونالډ ټرمپ هم برخه اخلي، د ناتو په مالي لګښتونو او له تروریزم سره د مبارزې په لارو چارو بحث کیږي. د اروپایي شورا مشر ډونالډ توسک وایي د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر او د اروپایي ټولنې مشران نن په بروسل کې په ځینو مسایلو د حل لپاره د لارې چارې په لټولو کې پاتې راغلي. هغه دا خبره نن د بلجیم په پلازمینه بروسل کې خبرې اعلانو ته وکړه.
During my meeting with President Trump, We discussed foreign policy.
خاله تاسو کوی د امریکا متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالد ترامپ سره د لیدنې پر مهال موږ په بهرنۍ پالیسۍ، امنیت، اقلیمي بدلون او سوداګرۍ خبرې وکړې. په ډېرو مسایلو موافقې ته ورسېدو، له هغې ډلې له تروریزم سره په مبارزې. نه پوهېږم چې ولې نشم بیانولی. ځینې مسایل لا هم په ځای پاتې دي، لکه اقلیمي بدلون او سوداګري. ډونالد تاسک ویل په ګڼو مسایلو له ټرمپ سره په یوه لیکه روان یو، خو داسې ښکاري چې ټرمپ د روسیې او اوکراین د لانجو په سر له موږ سره ګډ دریز نه لري. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس په خپل لومړني بهرني سفر کې د اروپایي شورا له مشر ډونالد تاسک، د اروپایي کمیسیون له مشر یون کلود یانکار، د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست له مشر فدریکا موګرینی او د اروپایي پارلمان له رئیس انټونیو تاجانی سره وکتل. ټرمپ به وروسته د فرانسې له نوي منتخب ولسمشر ایمانویل مکرون سره هم وګوري. روسیا وایي د اسکندر ام لری وټن وشتونکي بالستیک راکټونه د تمرینونو په خاطر تاجکستان ته استولی دي. دا لومړی ځل دی چې ماسکو داسې راکټونه منځنۍ اسیا ته لیږي. د روسیې پوز د مرکزي قومندان ډګر جنرال ولادیمیر زارودینسکي نن وویل دا راکټونه به د تروریزم ضد په مبارزه کې د تمرینونو پر مهال وکارول شي. دا تمرینونه د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو له تروریزم سره د مبارزې مرکز له لوري د مې له دیرشمې د جون تر لومړۍ دوام کوي. روسي چارواکو مخکې ویلي وو د سوخوی ام 43 ډوله جنګي الوتکې او مې 43 هلیکوپټرې هم دغو تمرینونو ته لیږلي دي. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می به نن د منچستر به می حمله په اړه د امریکا متحده ایالاتونو د استخباراتو معلوماتو د خبرېدو په اړه ډونالد ترامپ ته اندېښنه وښي. د خبر بی بی سی خبر کړه د بریتانیا صدر اعظم تریزا می او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ نن په بروسل کې د ناتو سازمان په سرمشري ځکه سره ګوري. د بریتانیا پولیسو اندېښنه ښودلې چې د امریکا استخباراتي معلوماتو خبرېدل به د هغه شکمن بم جوړونکو لټون زیانمن کړي چې تر اوسه په تېښته بریالی دی. د بریتانیا د پولیسو مشرانو مخکې ویلي وو په امریکایي رسنیو کې د دې بمی حمله په اړه معلومات خپاره شوي او هم په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې د عدلي طب هغه عکسونه خپاره شوي چې د پیښې په صحنه کې اخیستل شوي دي. بی بی سي پرته له دې چې سرچینه وښيي خبر ورکړی چې د مانچستر د حملې پلټونکو پولیسو د امریکا متحده ایالاتونو سره د معلوماتو شریکول بند کړي دي. اخوا د بریتانیا ملکه الیزابت په مانچستر کې نن یو روغتون ته ولاړه او د هغو ماشومانو پوښتنه وکړه چې د مانچستر په پیښه کې ټپیان شوي وو. بریتانیا کې همداراز نن په 11 بجو د یوې دقیقې لپاره د مانچستر د پیښې د یادښت په خاطر سکوت هم وشو. د بریتانیایي چارواکو د دغو څرګندونو رسمي تایید نه دی شوی. د بریتانیا په مانچستر ښار کې د ځان وژونکي برید کوونکي سلمان عبیدی د نورو ممکنه ملګرو د موندنې د عملیاتو په دوام نن دوه کسان نیول شوي چې د نیول شویو شمېر سره اتو ته ورسید. په بمی حمله کې چې د مانچستر په ښار کې د دوشنبه په شپه وشوه 22 کسان ووژل شول او 16 نور ټپیان شول چې پکې زیات ماشومان شامل دي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه تر لنډې دمې وروسته د ازادي په څپو کې د پروګرام دویمه برخه مه هیروئ.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
احمد شبریم له ظریف نظر سره د ازادي پوڅپو کې د پروګرام په دې ساعت کې هم ستاسو هرکلی کوو. د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناتو د 28 غړو هیوادو د مشرانو غونډه روانه ده. د غونډې د پیلېدو په دورشل کې نن د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وویل چې ناتو موافقه وکړه چې د اسلامي دولت یا داعش پر ضد ائتلاف سره یوځای شي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناتو به په سوریه او عراق کې د داعش پر ضد په جګړو کې برخه وانخلي، خو د داعش پر ضد له نړیوال ائتلاف سره به همکاري وکړي. په افغانستان کې هم د اسلامي دولت ډله فعاله ده او داسې راپورونه هم خپاره شوي دي چې له منځني ختیځ هم د دې ډلې ځینو غړیو افغانستان ته مخه کړې ده. خو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ویلي دي چې روان 2018 میلادي کال به په افغانستان کې د داعش د نابودۍ کال وي. د ناتو په غونډه کې نن که څه هم په اصلي اجنډا کې مخکې ویل شوي وو چې افغانستان به شامل نه وي، خو د ناتو عمومي منشي تر غونډې مخکې وویل چې په افغانستان کې ناتو د خپل ماموریت په ارزیابي بوخته ده.
Our largest military operation ever was launched in Afghanistan in a direct
Stoltenberg way is mushtarbal har waqt prakh pauji amaliyat pa Afghanistan ke urusa tardi pail shul che po mutahid yalatun ke da September da 11 minute briduno ta jawab wai da NATO dar la zara paujan la ham da Afghan zawakuno po rozana bukhti mush badadi hasu operatun ke da de mamuriyat arzawana wakru. د ناتو لغړو هیوادو د افغانستان لپاره د نورو ځواکونو غوښتنه شوې ده. د ناتو عمومي منشي ویلي دي چې دا پریکړه به راتلونکې میاشت اعلان کړي، خو د افغانستان ولسمشر اشرف غني ویلي دي چې په افغانستان کې غوره ده چې نړیوال ځواکونه افغانان وروسي، او دا خبره د ملي دفاع د وزارت ویان جنرال دولت وزیري په دې ډول ازادي راډیو ته وکړه.
در افغانستان جنگ با تروریسم است، جنگ داخلی افغانستان نیست. استخبارات منطقه و اضافتر از 20 گروه تروریستی در افغانستان مصروف جنگ و خرابی و ویرانی مملکت ماست. بنا ایالات متحده امریکا، جامعه جهانی، کشورهای عضو ناتو به هر شکلی که میفهمه و میتونه باید در افغانستان کمک کنه که جنگ پایان بیابد، و در پلوی ازی باید قوای مسلح ما زیاتر توجه شود، تقویه شود، صنف رادار تشکیل شود، توپچی دافع هوا، راکت دافع هوا و صنفایی که ما ضرورت داریم.
د ازادۍ په څپو کې روان پروګرام کې دا مسله څېړو چې افغانانو له تروریزم سره په جګړه کې له ناټو څه هیلې او څه غوښتنې لري.
بله، تشکر آقای شیبر. مهمانای محترم ما از قسمت اول میشناسین، آقای اسحاق عطمر، آقای بشیر عاطف هستن و همچنان فعلا محترم آقای خالد سادات، استاد حقوق و آراءات بین‌المللی هم به استودیو تشریف آوردن. برشان خوش آمدید میگوییم. همچنان از طریق تلفن تماس ما با دکتر لطیف نظری، استاد روابط بین‌المللی هست، هم برقرار شدن که برای ایشان هم خوش آمدید میگوییم. خب چطور میشه که به مهمان نو ما فرصت اول بتیم؟ آقای سادات چی گفتنی دارین سه به مسئله ناتو؟ این نشست ناتو یکی از نشست‌های مهم است به خیال من فعلا، بر از اینکه سران بسیار مهم، حتی ترامپ خو اولین دفعه است به خیال من که در نو کنفرانس اشتراک میکنه و هم از یک سفر طولانی از شرق میانه و از سونا و واتیکان اینجا کل فکرها را جمع کرده آمد. چی گفتنی دارین سه؟ ما از این فرصت چطور میتونیم خوب استفاده بکنیم سه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و میهمانای عزیز و همچنان شنونده های رادیو آزادی. چندین بحث خیلی مهم هستن و مطرح میشون که در حاشیه کنفرانس بروکسل امروز باید ما شما سرشان صحبت داشته باشیم. یکی که حالا تا امروز قوات های خارجی بالخصوص امریکا و نظامیان ناتو در افغانستان، اونا فوکس و تمرکز بالای جنگ در افغانستان دارن. خوبتر ای بود که درست هستند که در افغانستان جنگ هستند، ما شما باید ناگزیر در میدان جنگ باشیم، اما به این معنی نباشند که تداوم جنگ بر افغانستان یک نیاز است. ای به این معنی نیست که تداوم جنگ در افغانستان رسیدن به صلح است. ببینین در اینجا سال 2017 با سال 2014 و 15 و 13 فرق خیلی کران میکنه. به این معنی که نیاز به این هستند که افغانستان و حکومت افغانستان، مردم افغانستان و در کل جامعه بین‌المللی از زاوی صلح و از پیس دیمنجن یا از راهبردی صلح در افغانستان صحبت داشته باشه، یک مسئله. مسئله دیگه که ما میخواییم ذکر کنیم ایستن که این کنفرانس، چون کنفرانس بروکسل سارانه دایر میشن و این کنفرانس جنبی نظامی دارن، سازمان های بین‌المللی در پرتوی در اهداف خودشان اونا نشست های داشته باشن. این کنفرانس ها اگر جنگ افغانستان نمی بود این کنفرانس دایر میشد، اگر جنگ افغانستان به این شکل نمی بود ناتو، سازمان ناتو به اساسی اساس نامی خودشان با اساس اهداف خودشان این کنفرانس تایر میکردن. ما فکر میکنیم در این حالت تمرکز برای جنگ و تمرکز برای شدت جنگ بر افغانستان به نفع نیستن، اگر این را بد قبول کنیم. نقطه سوم خیلی مهم هستن که ما شما امروز در یک حالتی هستیم که چطور میتوانیم به مبارزه‌ای که در مقابل داعش داریم یا مبارزه‌ای که در مقابل دولت اسلامی در افغانستان داریم، این چطور به پیروزی برسانیم. در اینجا شک و شبهه هستن در ذهن مردم افغانستان، در ذهنیت مردم منطقه و بالخصوص در ذهنیت جامعه بین‌المللی. این باید روشن شوند که از کدام طریق، از کدام راهبردی میتونیم با داعش و با دولت اسلامی مبارزه کنیم. این باید تعریف شود، پسان باید مبارزه شوند. در اینجا تعریف گنگ هست، تعریف مبهم هستند و تمرکز میشوند که ما با داعش جنگ میکنیم، با داعش مبارزه میکنیم. نقطه چهارمی که میخوایم ذکر کنیم این هستند که وقتی که افغانستان و حکومت افغانستان افغانستان و خصوصا نظامیان افغانستان از امریکا از ناتو خواستهای متکرری داشته باشند، تا بالی چرا اردوی افغانستان مجهز نشد؟ تا بالی امروز چرا قوتهای هوایی افغانستان مجهز نشدند؟ خوبتری هستند، بهتری هستند که همه فوکس بالای تجهیز و تقویه ساختن نظامی اردوی ملی در افغانستان باشند، نه که افغانستان به جنگ میدان جنگ باشند.
البته
ما نیاز
بله مننه ستاسو هم دا خبره چې افغانستان باید د جګړې په ډګر بدل نشي. تر اوسه پورې چې د ناتو مشرانو کومې خبرې کړې دي، تر غونډې مخکې ویلي و چې افغانستان ته ممکن ناتو څو زره نور ځواکونه واستوي، خو دا ځواکونه به په افغانستان کې په جګړو کې برخه وانخلي او د افغانستان ځواکونه به وروسي. همداراز امریکایي چارواکو دا خبره کړې ده چې که امریکا افغانستان ته نور ځواکونه واستوي او ولسمشر ډونالډ ټرمپ موافقه وکړي، نو دوی به په افغانستان کې دوه هدف ترسره کړي. یو به تقریبا 10,000 نوي کمانډو ځواکونه وروسي په افغانستان کې، او بل به د افغانستان د پولیسو او د عسکرو په روزنه کې، په عادي پولیسو عسکرو په روزنه کې به برخه واخلي. نظر صاحب، نظری صاحب ته به ورشو، دوی هم نوي په خبرونه کې
مشر ځای شي. بله نظری صاحب، شما چی فکر میکنین صاحب؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و احترام دارم برای شما و شنونده های شما و مهمان های عزیز شما. من فکر میکنم که مسائل نظامی نمیتونه صرفا رای حل معضل افغانستان باشه، همان گونه که در اجلاس ناتو روی روند سیاسی بیشتر تاکید شده که اینا به دنبال پیدا کردن یک راهکار سیاسی میباشه، چون تجربه 1.5 دهه حضور ناتو در افغانستان نشان میده که اتکا کردن صرفا به جنبه نظامی و امنیتی مشکل افغانستان حل نکرد. بنابراین من فکر میکنم که اگر روی روند سیاسی بیشتر کار شود، ما میتونیم به تدریج امیدوار باشیم که جنگ در افغانستان رای حل پیدا بکنه یا به طرف ختم شدن حرکت بکنه. بحث دیگه ای که اشاره هم شد، آموزش و تجهیز نیروهای افغان است. من فکر میکنم که در واقع نیروهای خارجی از جمله نیروهای ناتو بیشتر میتونه روی مسئله متمرکز باشه، بخصوص در اجلاسی که در حال حاضر جریان داره که نیروهای امنیتی افغانستان هم تجهیز شود با سلاح‌های مدرن و هم در قسمت آموزش از اینا فکر اساسی شود، آنگونه که طی 1.5 دهه گذشته آموزش های بسیار بسیار سطحی و کوتاه مدت برای نیروهای امنیتی افغانستان در نظر گرفته شد، این روند باید برش نقطه پایان تصور شود. آموزش های تخصصی و میان مدت و حتی بلند مدت برای نیروهای امنیتی افغانستان در نظر گرفته شود تا ما بتانیم در آینده به تدریج روی پای خود استاد شویم در برابر تهدیداتی که احتمالاً از سوی شمار از کشورهای همسایه ما متوجه ماست، ما بتانیم مقابله بکنیم و همینطور با شورشیان. بحث دیگه هم من فکر میکنم که در کناری که تمرکز روی روند سیاسی و روی آموزش و تجهیز نیروهای افغان شود، باید همکاری های منطقه‌ای هم روی بحث شود. بدون شک کشورهای منطقه در روندهای سیاسی افغانستان بسیار تاثیرگذار هست و اگر ما نقش کشورهای منطقه را نادیده میگیریم، خوبش ایست که واقعیت‌های سیاسی منطقه را بهش توجه نمی کنیم. به هر صورتی که میشه باید یک راه حل پیدا شود که به جای تعارض منافع یا به جای رقابت‌های منطقه‌ای ما به طرف همکاری‌های منطقه‌ای حرکت بکنیم. در این ارتباط من فکر میکنم که دولت افغانستان میتونه نقش مهمتری را بازی کنه و به جای اینکه افغانستان نقطه تعارض منافع ژئوپلیتیک باشه، میتونه حلقه وصل و همکاری کشورهای منطقه و قدرت‌های بزرگی باشه که در افغانستان حضور دارد. و آخرین مورد که به نظر من بسیار مهم میباشه است که تا زمانی که بر حامیان مالی، لوجستیکی و اطلاعاتی مخالفان فشار لازم بین المللی اعمال نشود، امیدواری وجود نداره که ما بروند صلح یا بروند سیاسی دست پیدا بکنیم. بنابراین یک نقطه بسیار مهم هست که همیشه از آدرس دولت افغانستان و مردم افغانستان مطرح شده، ولی متاسفانه این صدا زیاد مورد توجه حتی همکاران بین المللی افغانستان قرار نگرفته. بنابراین فشار بر کشورهایی که سرچشمه های افراط‌گرایی میباشه بسیار مهم میباشه که در این ارتباط هم باید بحث‌های جدی صورت بگیرد. اینا نکته هایی هست که من فکر میکنم ما را کمک میکنه که به تدریج بتانیم مشکلات حل بکنیم یا طرف صلح حرکت بکنیم.
بله نظری صاحب ډیره مننه. دغه خبره چې د ناټو ځواکونو دا خبره کړې ده چې افغانستان ته کچرته ناټو راتلونکي میاشت دا پریکړه کوي چې نور ځواکونه راستوي او یا مثلا امریکا نور پوځیان راستوي، یو هدف د ناټو او د امریکایي چارواکو په وینا ده چې په طالبانو باندې فشار راشي تر څو دوی د سولې خبرو ته آماده شي. هاتف صاحب تاسو څه فکر کوي، آیا نور ځواکونه به دا زمینه مساعده کړي؟
مننه کوم. ګوره یو زمونږ لیدلوری د افغانستان د قضایاو په اړه او یو د ناتو نظر دی. مونږ بې له شکه په افغانستان کې هم سوله غواړو او هم دا غواړو چې زمونږ امنیتي ځواکونه دومره پیاوړي وي چې که چېرته سبا په د افغانستان کې جګړه هم پای ته رسیږي، مونږ باید د افغانستان د دفاع دپاره پوره ځواکمن او سمبال پوز ولرو. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت غوښتنه، د افغانستان د حکومت دغه نوې غوښتنه، دا د افغانستان د خلکو غوښتنه هم ده او دا بېله شکه یوه غټه تېروتنه وه چې په دې تېرو شپاړسو اوولسو کلونو کې د افغانستان پوځ پیاوړی نه شو، د افغانستان امنیتي ځواکونه پیاوړي نه شول او تر اوسه پورې هم اړتیا ده چې خارجي هندل ته وي. او بېله شکه چې هغه نورې پوښتنې هم راولاړوي، ځینو ته د تبلیغاتو او د جګړې د دوام زمینه هم برابروي. دا یوه معقوله خبره ده. خو ناتو د پاره یوه بله مسله هم ډېره مهمه ده. ګورئ ناتو یو پوځي تړون دی، هغه تر ډېره بریده په پوځي مسایلو باندې تمرکز لري. په افغانستان کې د ناتو تقریبا تر ټولو هغه اوږد ماموریت دوام لري او ناتو دې ته هم اندېښنه لري چې که په افغانستان کې دغه ماموریت په کامیابه توګه ترسره نشي نو کېدای شي د ناتو دغه موجودیت هم تر پوښتنې لاندې راشي د یو پوځي تړون په توګه. نو ځکه هغوی دې مسلې ته ډېره زیاته پاملرنه لري. دلته باید یو توازن، یو بیلانس رامنځته شي چې موږ هم د ناتو د پوځي مرستو نه د افغانستان د اوسنیو حالاتو دپاره استفاده وکړو، د فشار د یوې وسیلې په توګه استفاده وکړو، د هغو کسانو په وړاندې چې جګړې ته رامنوهي، او هم د خپلو امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره استفاده وکړو د افغانستان د راتلونکي دپاره. دا مسله ډېره مهمه ده. زه ګمان کوم شریک لیدلوری رامنځته کېدای شي هم د ناتو او هم د افغانستان د حکومت ترمنځ، او دا د ناتو غونډه وه. زه ګمان کوم د افغانستان دغه وړاندیز، بیا هم تکراروم، ډېر ښه وړاندیز دی چې ناتو ته یو پروپوزل وړاندې کوي چې زموږ امنیتي ځواکونه پیاوړي کړئ، موږ سنبال کړئ تر څو موږ پخپله د افغانستان د ساتنې وړتیا پیدا کړو. او هغه نور سیاسي مسلې چې یادې شوې، بېله شکه افغانستان اړتیا لري باید داسې وي چې د سیمې او نړۍ د ټولو هیوادونو سره د خپلو ملي ګټو په چوکاټ کې اړیکې وساتي او ټینګې کړي. خو مهمه دا ده چې دغه اړیکې باید د افغانستان د ملي ګټو په چوکاټ کې وي، په هغه صورت کې چې د افغانستان ملي ګټې، د افغانستان د ملت ګټې د ځینو اړیکو د رامنځته کېدو پر بنا تر پوښتنې لاندې راځي، بیا خو افغان حکومت هم مجبوریږي، دغه ملت هم مجبوریږي چې خپل تصمیم ونیسي.
بله اطمینان محترم، شما چی فکر میکنین؟ بله ازی که 40 سال از جنجال افغانستان دوام میکنه، حالا که میبینیم میوزه که جنجالا رو به بهبود و اینا پیدا کنه و خوبتر شده، برای دیگه جنجالا هم که یک دفعی مثل سوریه و دیگر هم دی شامل شده میره، قسمی خو مسئله افغانستان بازم کشالدار نمیشه سی؟
یقینا شما ببینین در دوران جنگ سردم رقابت بین امریکا و بین روسیه بود. ما امروز هم ببینیم علت العلل یا روت کاز یا ریشه اصلی که مشکل تا پیدا نکنیم و او را تداوی نکنیم، ما گمان کنم که ما به هدف نمیرسیم. مثلا مسئله رقابت های جهانی و رقابت های منطقوی است. ما هیچ فرد افغانستان طرفدار جنگ نیست و کسایی که در مخالفت دولت افغانستان قرار داره اونا هم من گمان میکنم که همه ایشان طرفدار جنگ نخواهد باشند، ولی مشکل در اینجاست که ما قربانی رقابت های جهانی و قربانی رقابت های منطقوی هستیم. کشمکش چی در گذشته امون در دوران جنگ سردم بین امریکا و بین شوروی وقت بود و امروز هم اینمی کشمکش در بین امریکا و روسیه و طرفدارای ازی است. شما امروز میبینین ائتلافات جدیدی که شکل گرفته، یا مثلا حضور ناتو را شما در پولند و در رومانیا و در اوکراین میبینین. اوکراین از بدنه اتحاد جماهیر شوروی جدا ساخته میشه و از بدنه اوکراین کریمیا جدا میشه و اساکر ناتو و اساکر امریکایی در اوکراین مستقر میشن. راکت های بلستیکی در اروپا شرقی با تمرکز میشه و همچنین روسا اختار میتن. امی پیشتر شما خودتان در خبرها گفتین که راکت های اسکندر ام به تاجیکستان فرستاده شد به خاطر کوبیدن تروریسم. این تروریسم از کجا میره به آسیای مرکزی؟ طبیعی که تروریسم از موقعیت هایی که اینمینج است و امید جغرافیای افغانستان است، امکان از این میره که این به اون طرف صادر شود. از این خاطر است که ما میترسیم که اگر جنگ داغ شود، بالاخره افغانستان و یا جغرافیای افغانستان میتونه به یک منطقه پرتنش و آتشزا تبدیل شود. پس ما اگر ما گمان نکنم اگر ما بتانیم تا زمانی که توافق در مسائل بین‌المللی به وجود نیاریم، ما بتانیم سر مسائل منطقوی به توافق برسیم.
تشکر.
مشکلاتی که در شرق میانه است، مشکلاتی که در اوکراین است، مشکلاتی که در اروپای شرقی است، این به یک گفتمان بسیار وسیع بین قدرت‌های بزرگ ضرورت داره. زمانی که اونا به یک قیده برسن که ما میتونیم در جهان یک صلح را قائم بسازیم، مسئله افغانستان جز از این میشه. مثل که شما در وقت گورباچوف و ریگان دیدین که مسئله دیتانت بود و در وقت هم دنیا همه قدر متقابل یا مقابله که دیگر قرار گرفته بود که امکان شروع یک جنگ داغ می بود، ولی بالاخره عقل سلیم غالب میشه و اینا به مو توافقات هستوی دست به دستشان میرسن. از او خاطر من زیادتر معتقد هستم که مسئله افغانستان و مسئله منطقه جز مشکلات جهانی است و کوشش و تلاش داری باشه که
بله.
تفاهم جهانی به دست بیاره.
بله، همده جهانی تفاهم په سلسله کې د ناتو د 28 غړو هیوادونو مشران نن په بروکسل کې غونډه کوي او غونډه روانه ده. غونډه پیل شوې ده. د ازادۍ په څپو کې پر روان پروګرام کې همدا مسله پسې تعقیبو. خو نظر سره لوي خبرتیا وروسته به اوریدونکو د مخه کړو.
بله، یا یک اعلان کوټه را بشنیم.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شماره های تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755. خب شنونده عزیز، حال نوبت شما سوالتان تره کنین، از انتقادات تشیم چی باید شود، از این فرصت چطور استفاده شود، یکان رای حل اگر پیشنهاد کنین خوش میشیم. بفرمایید.
تشکر آقای نظر. سلامون خود برای شما، برای همکار سروان صاحب، برای میمانای گرامی جزیمی سم از ولایت هلمند تقدیم میکنم.
بله حاجی صاحب، امی آقای شیبر امرای آقای سروان کل ای گدوت میکنن صاحب. فعلا آقای شیبر از امرای من روز شنبه هم آقای سروان.
شیبر صاحب.
بله صاحب.
شیبر صاحب.
بله بله.
شیبر صاحب در رادیو امریکا بتین، سروان صاحب در آزادی بمانین، باز غلط نمیکنیم.
حال یک مشکل دیگره ده، این مشکلات ما ایجاد نکنیم.
مشکلات
بفرمایید.
بیره بادی
خدا اردوی شانه بری ما تا 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 کاری دیگر زنده دیشتا.
آمین صاحب. خور آدم منه نه
خبر خدا در شیبر صاحب که کچیر د ناتو قوتونه افغانستان ته بیا کومک ورنه کی او خلکو عسکری اضافه نه کی او د امریکا متحده ایالات خلی عسکری اضافه نه کی، زه تاسو ته اطمینان درکوم د افغانستان اردو نه شي کولی تر دغه ټولو مشکلاتو نه ووځي. او که بیا د خبرو مینځته په دغه حالت کې د افغانستان حکومت مخته شي لکه دغه اوس چې روان دی، په دغه کې د طالبانو لاس لوړ دی، طالبان به خپل پیشنیادونه او هغه څه چې د دغه غواړي هغه به دوی وایي او د حکومت کومې پیشنهاد او کوم درخواستونه چې ورته کوي هغه به دوی نه مني. نو له دې نه ښه دی چې د ناتو قوتونه او د امریکا قوتونه که په زمیني عملیاتو کې له افغان اردو سره کومک نه کوي، په هوایي عملیاتو کې صادقانه او د زړه له تله کومک ورسره وکړي تر څو دوی وکولی شي بیا د خبرو په میز باندې لوړ لاس ولري. بس دغه زما یو وړکی نظر و.
مننه کور ودان. بل اوریدونکی هم په ټلیفون را سره دی، مهرباني وکړئ آزادي سپورت پروګرام.
بله
شیبر صاحب، سلامونه تاسو او نظر صاحب ته او ټولو میلمنو ته اوریدونکو ته صدارې بلازم دي پاکستان.
مننه، مهرباني تاسو.
زه خو دې د ناټو غونډې په اړه داسې یو متل غونډې درته ووایم چې یو وخت کې ګلۍ اورېدله، مطلب دې د شپې لخوا وایي داسې څونه پاره داسې یو حجره کې ناست وو چې کله دا برېښنا م ورسره پړکېدله، یعنی دا یو چې د کړکۍ نه سر راښکاره کړی وو، دا نورو مرګلې تېرېلي وو، والا دا فصلونه خو ټول غر کړل اوس، یعنی دا برېښنا چې کېده وو، یعنی دا هغې هم اوس بجلي ورپسې پړکۍ دي، چېرته کومه یا ونه یا بوټې پاتې دي چې هغه هم ګوري. نو دې نه هم ناټو غونډې هم همدغسې دي، خو یو وارې دا ملک وزتي او وی ټکۍ دغسې کې هغسې کې بیا چې هغه شي بیا وروسته پلانونه ورته تړي چې ودرېږه بیا په کوم رقم دا خلک خلیل کړو هغې کړو. ناټو په دې دومره نه پوهېږي چې دا جنګ چېرته دی، چا جوړ کړی دی، خو همدغه شپږ ملکونه دي چې همدوی جوړ کړی دی او ډګر یې افغانستان ګرځولی دی. خو شپږ ملکونو ته باید زمونږ د افغاني چارواکي وښي دا شپږ ملکو ته، لکه درې پکې اول امریکا، روسیا، مثال چین دی دغه ته ورشي، بیا هندوستان ته او بیا ایران ته او پاکستان ته سعودي ته، چې ورتاسو رقابتونه لري خپل منځ کې. نو د جنګ ډګر زمونږ د افغانستان مه ګرځوئ، هلته چې هر څه کوو په خپل منځ کې سره وکړي، دلته را توغوندي مرمۍ یا جنګونه یا قفلي یا وسوال
مننه. یو بل اوریدونکی هم پلان کرا سره دی، بلې مهرباني وکړئ آزادي سپوک پروګرام دی.
الو السلام علیکم.
وعلیکم السلام، تاسو پلان کې اس مهرباني.
زبل الخان د ایران د تهران څخه ټلیفون پلی کان د آزادۍ رادیو کارکون کې اوریدون کې ته دا واپس به سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام څخه زه نظر لرم د ناټو په حساب باندې چې امریکا ناټو د افغانستان جنگ ختم کوي، با یو په پاکستان باندې نظامی مرسته بنیادی کار دی، نظامی بهمنلی بندیزونه په دا شیطان باندې راسي چې دا د تروریستان ځاله ده. دویمه خبره باید چې څوک ووایي افغانستان ته راوسوي، افغانستان خارجي قواو باندې سوله نه راځي، باید افغانستان وسله وال پوځ خپله په پښو ودروي، موږ ته جنګي تیاری راکړي او تنکونه امکانات راکړي، جنګي وسایل راکړي. د افغانستان باید افغانستان په خپل وسله وال پوځ دا چې مجاهد ده وچی شو، دا د بېسواده بدبخته خال د پوځ نه لري چې دا په درد نه خوري. د مخکې د افغانستان مردو سمسبان چې دي، دغه تجربه نه باید کار واخلي چې افغانستان په خپل پښو درځي. په دا حساب باندې زما نظر سوله راځي. طالبان چې دي دغه بلواکي دي، دا خپلواکي نه دي، دا چې څومره غواړي دا چې دا باید داسې وځبل چې هر چېرې سارج کوي بای پاس باندې داسې بمبار وشي چې هغه ځای قبر شي، چې څوک راونه به چې هغه ځای د دوی قبر شي، قبرستان ورته جوړ شي. ولته دا دوی ته مسلمانان سره
مننه کور ودان. یو بل اوریدونکی به هم واخلو چې انتظار پات شوه دی. بله تاسو په لاین کې اسې مهرباني.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
دیل من له خبر کوم.
مهرباني
وروره، دا موضوع چې تاسو دا کړی دا موږ په لیو نظر ته وړاندې کوو. دا غلط چې موږ وینو د هلمند ولایت کې نو دغه شرایط څه دغه دي چې ناټو دې دلته حضور ونه لري، نو دا توان او طاقت دا دولت لري چې ځان دې خوندي کړي. د ښار پر درګانو جنګ دی، ولسوالۍ ټوله د طالبانو په لاس کې دي. د دوو ولسوالیو مرکزونه طاقت دا دولت سي.
بله
فوراً
ستاسو سوال څه دی؟
مو سوال دا دی چې موږ وایو چې دغه د ناټو حضور چې نه هیڅ امکان نه لري، دا دولت ولاړه، دا دولت چې په خړه پنړیږي، مرداسی او نظر
بله مننه مننه استاسو نظر مو واخی سوال نو ازادی پڅپو کې پروګرام دی او نن په د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناتو د مشانو غونډه روانه ده. نظر سپ میمنو ته په ورشو سوالونه به یادښت کړی وي.
بله سوالاره کې یادښت کړین. خب استاد نظری شما شنیدین سوالاره، اگر کوتا جواب بدین خلاصه خلاصه به نوبت باز. نظری سپ قطع شده تربون. خب سعادت سپ شما خیلی سپ
زه فکر کوم چې سوډيري خاده د خلکو د وردونکو نظریات چول زیاتره دردونه ول. دوی د افغانستان د جګړې څخه خسر شوی دي. په ان زمان کې دوی د داسې نظریات ورکړل چې مخکې مشاور ته شو چې افغانستان باید د جنگ میدان نه وسی. دوی دغه وسنې حالت دوی لپاره قابل د قبول نه دی. یو ورور ویل چې په افغانستان کې د ناتو د حضور نه بغیر افغان حکومت نړیږي، شړېږي یا سقوط کیږي. په دې معنی چې د ناتو د غړیو هیوادونو ملاتړ د افغانستان د حکومت ضروري دی. ولې دا باید مشخص وسی د افغانستان د حکومت د پوز د رغولو د تربیه پیوړی کولو او د ظرفیت پرولولو کې مهم وسی. په عین زمان کې د جګړې په ختمولو باندې باید فکر وشي. زه فکر کوم چې تر اوسه پورې دغه د 15 د ناتو غونډې چې هر کال کېږي د افغانستان په جګړه باندې، تر اوسه پورې د جګړې د خاتمې لپاره یا د جګړې د لمنځولو لپاره داسې ونوي تر همنګ او تاسو نه کتلې. هر کال د افغان حکومت سره مرسته کېږي، مثلا د پوځي اړخ باندې. ولې سیاسي اړخ هم ډېر مهم دی؟ حداقل د افغانستان د حکومت سنه وضعیت څنګه بدلول شي، د افغانستان د خلکو د ژوند هر څنګه بدلول شي، په دې باید فکر وشي. که چیرته موږ په دې فکر یو چې د ناتو د قوتونو زیاتوالی یا د خارجي قوتونو زیاتوالی افغانستان کې طالبان دې ته حسې یا دې ته وادارکی یا دې ته مجبوریږي چې هغه د صلح خبرته کینی، زه فکر کوم دغه 15 کال جګړه وشو. په 15 کال کې د جګړې په شدت کې طالبانو خپل شدت خو ده، یعنی 15 کال قوي جګړه وه. دلته تقریبا یو لک شل زرو یا یو لک دیش زرو شاوخوا بیرونی عسکر او خارجي عسکر ول، هغه وخت هم طالبان خبرته کینی نستل. فکر کوم دا منطق به غلط وسی چې امریکا یا ناتو غړي هیوادونه په دې خاطر بن افغان حکومت ته یا د افغانستان خاورې ته نور ساکل را لیږي طالبان تر څو پوه شي او طالبان ته میسج ورکړي، پیغام ورکړي چې صلح خبر سره کینی. نو ښه خبر به دا وي چې په پخوانیو قاعدو باندې، په پخوانیو ناکامو قاعدو باندې باید بیا دوباره لاړ نه شو. په نوو مسایلو باندې فکر وشي. دلته جګړه پیچیده شوې ده. پدېزی کې سمې زوادي، پدېزی کې ګوندې هی ودونه په جګړه کې خیل شوې دي، پدېزی کې د جګړې نور لوبغاړي پیدا شوې چې هغه سره به خبري وشي. خاطر جګړې اړ خو په افغانستان کې لبد مرغه چې د داخل نه خارج زیات دي، یعنی هغه قوتونه، هغه سمې قوتونه چې په افغانستان په غاړه کې قرار لري، د افغانستان په ګوند کې قرار لري، په سیمه کې هغه ډېر خطرناک دي. مثلا تاسو د روسي د نقش لپاره پدېزی کم تعریف لري، د چین د نقش لپاره کم تعریف لري، د هندستان د پاکستان د نقش لپاره کم تعریف لري. په ټوله کې باید زه فکر کوم چې خبر بداوی چې منګه د وسنی حالت څخه څنګه راوتل شو. سیمیز هوادونو سره د ناتو د مایک نه یا د ناتو د غړي هوادونو د قوت او ظرفیت نه په سیمیزه کچه باندې څنګه استفاده کول شو. په عین زمان کې امریکا په دې کې دغه جګړه روانه کړې. فکر کوم چې بل اخره دغه جګړه تر اروپا پورې ورسېده. تاسو وکړل چې په مانچستر کې بدونه په عین زمان کې پاریس کې بلجیم د هغه سړي چې بل اخره د افغانستان د جګړې دغه وسنه شدت په اروپا کې نشي پاتې کېدل، یعنی اروپا مسونه نشي پاتې کېدل. تاسو ولیدل چې په اروپا کې بدونه د افغانستان د وسنې جګړې زیګنه دی، انده د عائشه او پاین زمان کې د عربي وادونو جګړه په کل کې دغه جګړې فرمولا د دې بس کې چې نړیوال امنیت ته غوښوسی، سیمه ایز امنیت ته غوښوسی. خو خبره بدوي چې بیا هم د اوریدونکو خبرې ډېرې پر ځای وي. فکر کوم چې دوی د جګړې څخه ستړي شوې دي. دوی د جګړې پر ځای باندې دی وي سولې زلارې غور کول پکار دي. ولی په دې معنی چې موږ باید راشو په حقایق باندې خبرې وکړو او حقایق باید دا اوسې چې افغانستان کې څه شرایط دي، د افغانستان د خلک څه غوړي، افغانستان کې څه نیاز دي، څه ضرورت. زه فکر کوم دا خبر در شي بیا کول شي د مسلمان تعمیز یا د اسلام تعمیز د لار لپاره بل اخره یو تعریف پیدا کاندو.
بله تشکر. آقای عاطف شما چی فکر میکنین؟ حالا 20 دقیقه یا 15 دقیقه باقی مانده یک جنبندی خوب شوه، یک نتیجه گیری خوب شوه. حالا در مسئله ناتو که ما شما صحبت میکنیم، در بین ممالک ناتو اگر اشتباه نکنم یک مملکت است که از نمایندگی از جهان اسلام میکنم بخیر علم نه که ترکیه است، دیگه ممالک کلش دیگه جهان است. یکی دوم در تمام ممالک که جار جنجال است، همین نظام های ریاض و سیستم های از یار اگر از نظر بگذارانیم، سیستم های از این نام چندان قابل اعتبار نیست. مثلا سعودی یک پادشاهی مطلق الانان یا هرچی که نامش میمانین، از ای افغانستان ببینین که صد تا حزب از جور نمیاین، کلشان خدا و قرآن میگن و معلوم نیست که اینا یعنی ده یک موقف ندارن، که یک خود در حال که ما شما به یک خدا ایمان داریم، به یک قرآن ایمان داریم، که باید کل ما یک قسم باید موقف میگرفتیم. او هم درک نداره. ای پاکستان ببینید چه از یک طرف میگه طالبان، از یک طرف تروریستی میگن به ضد تروریسم مبارزه میکنه، از یک طرف به طالبا کمک میکنه و طالبا یعنی تروریستی که بر خودش نقص نیاره و تروریست نیست و بر افغانستان نقص بیاره و مچم یک قسم دیگه است. از این خاطر سیب کل ممالک جهان اسلام اول خود اگر اصلاح بکنن نظام خود، سیستم خود، دموکراسی بسازن دیگه، بگن بعد از او اگر گپ بزنن گپشان به یک جای خاطر رسید، قسمی که خود خود جمع کردن نتونن سیب خود کس اعتبار نمیکنه سر از این ممالک. نه ای از این نقطه نظر عاطف صاحب چی میگن؟
مهربانی کردین آقای نظر، من از این نقطه شروع میکنم که در ناتو بیشتر کشورهای غیر اسلامی هستند به صورت مطلق. من فکر میکنم تلاش هایی که صورت میگیره از آدرس کشورهای عمده عضو ناتو، کشورهایی که تمویل کننده ناتو هستند و سیاست گذاری های ناتو را مشخص میکنن، به خاطر کسب حمایت کشورهای اسلامی، یک دلیل شمی است که ناتو حمایت کشورهای اسلامی را هم با خود داشته باشه، که نشست سعودی شاید یکی از عمو مثالهایش باشه. چیزی که زیاد مهم است مسئله مشروعیت جهانی سیاستگذاری ها و جنگ است. من فکر میکنم ناتو هم به یک چیزی نیاز داره، بویی که دوام جنگ خود در افغانستان یا دوام حمایت نظامی خود در افغانستان دوباره از لحاظ مشروعیت بین المللی نیرومند بسازه. به می خاطر ناتو بیشتر تلاش داره کشورهای دیگه عضو خود هم تشویق بکنن که در افغانستان شرکت بکنن و سرباز بفرستن. شاید کشورهایی باشه که حدود 100 الی 150 سرباز بفرستن، بدون شکی در سرنوشت جنگ تاثیر نداره و ماموریتشان هم ماموریت جنگی نیست، ماموریت حمایت قاطع است. اما این مشروعیت میخوان بیشتر تقویت بکنن تا این که کشورهایی را که می جنگن در برابر ناتو و حکومت افغانستان در افغانستان مورد فشار بین المللی قرار بتن. و این بعقیده ما یکی از راه‌های منطقی نزدیک شدن به حل قضایا است، به خصوص فشار دادن به کشورها. دوم، ناتو ببینین یک سلسله اقدامات سیاسی است که باید از رازدرس کشورها صورت بگیره. اگر ما از ناتو توقع بکنیم که اقدامات سیاسی را برای حل قضایای منطقه و جهان روی دست بگیره، فکر میکنم یک مقدار زیاده روی میکنیم. ناتو یک پیمان نظامی است. کشورهای دیگه که عضویت پیمان ناتو را دارن، اونا میتونن که اقدامات سیاسی را روی دست بگیرن، که البته ما شاید برخی از اقدامات بودیم ولو نتایج داشتن یا نداشتن. نشست های صلح در خود ترکیه، نشست هایی که در قطر و دوحه صورت گرفت، نشستی که در چین صورت گرفت، نشست هایی که در انگلستان صورت گرفت بین افغانستان و پاکستان و ناتو، نشست های صورت گرفت از آدرس سیاسی، ما فکر میکنیم جایگاه خود را داره، اونا باید تقویه شوند. دیگه ما از ناتو نباید توقع اقدامات سیاسی بکنیم، چون یک پیمان نظامی است.
تشکر.
مسئله سیوم بسیار مهم است آقای نظر. میخواهیم امیرم خدمتتان عرض بکنم که یکی مشکلات جهانی است که در سطح جهان وجود داره، یکی مشکلات منطقوی است، یکی مشکلات افغانستان است. درست است که تمامش با هم ارتباط دارن، پیوند دارن. اگر ما قضایای افغانستان مطلقا وابسته به مشکلات مثال روسیه و امریکا و چین بدانیم، این قدرت ها در طول تاریخ با هم کنار نامدن. ما شاید جنگ سرد بودیم، یک چند سال وقفه به میان آمد و ای که اتحاد شوروی از هم پاشید، عالی رقابت ها دوباره در حال شکل گیری است. ما ظرفیت حل کردن او مسائل نداریم، بلکه در قسمت مشکلات افغانستان باید یک دید جداگانه داشته باشیم و در این قسمت بدون شک دید واحد ملی نیاز است، دید منطقوی نیاز است و دید جهانی در رابطه با قضایای افغانستان نیاز است. اما مشکلات جهان به این زودی حل نمیشه. اگر انتظار او را بکشیم باید دهها جنگ دیگر هم
خیر باشه. بله حتما. شما چی فکر میکنین؟ من سوال مقصد من یه چیز بود که یه ممالک جهان اسلام مثل سعودی و افغانستان و ایران و امی ممالک اگر نظام ها در اینجا سی بیا کمک خودنگری نکنن، اصلاح نکنن، نمیتونن قدم به قدم با سیاست های بین المللی رقابت بکنن و امو گفته خود در کرسی بشانن و تا که مثل سعودی واری 110 میلیارد بکشه بانه در پیشری ترامپ که بیا اسلحه تا بخریم از این قبیل مسائل سب دکتاتوری ها را نتیجه شدیدیم عراق سب بچی الان افتاد از خاطر صدام حسین که ریفرم نکرد و لیبیا را دیدین که قدافی ریفرم نکرد امو سر به خود را روان شد او به کجا رسید. از او خاطر ما گفتیم در پالی از این که سیاست های بسلا با تاثیر افکتیو باید باشه یک اصلاحات در جهان اسلام به کار نیست، ممالک اسلامی یک دفعه به خود نگاه بکنن خود که از این دکتاتوری خود ما به یک جای نمیرسیم، باید ما یک نظام دموکراسی داشته باشیم. چی میگین اتمن صاحب؟
من کاملا به حرف شما موافق هستم. ببینین ما مشکلی که در جهان اسلام داریم، گرچه ما مفتی و فقیه نیستم، لیکن برداشت ما اینطور است، تفسیرهای متفاوت از برداشتهای متفاوت از جهان اسلام سبب همین درگیری ها و مناقشات در درون جهان اسلام شده. ببینیم در خود قرآن است و تصمیم به الله جمیعا ولا تفرقو، یعنی یه حکم قرآن است که با فرقه ها تقسیم نشاید، ولی شما امروز برداشت های که گروپ های اسلامی به نام اسلام دارن و او سابقه شم که ببینین در مقابل خود کسی را دارن که او هم مسلمان است، یعنی در طول 1400 سال گذشته هم اینا به جز مسلمان دیگه کسی را نکشتن. امروز هم ما حتی امی تغییر در ما نامده که ما بعد از 1400 سال هنوزم ما بوت از مسجد دوزی میکنیم، هنوزم لارسپیکر مسجد ما دوزی میکنیم، هنوزم قالین مسجد ما میبریم. این به این معناست که ما یک ضرورت داریم به این که سریعزی یک با این تفسیرهای مختلف یک وحدت نظر به وجود بیاریم. تفسیرها و برداشتهای و تعبیرهای مختلف سبب عزیز که ما به عوض از این که به یک همدستی با یک تفکر واحد بریم به مخالفت ها رفتیم. امروز که اوقدر دشمنی که در بین کشورهای اسلامی موجود است در بین کشورهای اسلامی و غیر اسلامی موجود نیست. از این خاطر اگر این یک فلسفه بسیار دراز و دور بدراز است، من نمیخوام زیاد سر این صحبت بکنم، ولی کسایی که از امی استفاده میکنن اینمی گروپ ها را منعیسه افزار برای منافع و استراتیجای خود استفاده میکنن. گروپ های افراطی که امروز در تمام جهان موجود است اینا افزارهای هستند به دست کشورهای بزرگ که توسط زی میخوان کشورهای اسلامی را و یا به خاطر رسیدن به اهداف استراتژیک خود از اینا استفاده بکنن. بر صورت یک مسئله بسیار مهم است، میایم در داخل کشور خود، ما مشکلات بسیار زیاد در داخل کشور داریم و او مخصوصا از آمدن حکومت وحدت ملی به طرف که شما میبینین سطح مواد مخدر را میبینین، ترافیک مواد مخدر را میبینین، سطح فساد را میبینین، استخراج معدن را میبینین، مسئله آب را میبینین. این گپای است که من فکر میکنم رهبری دولت افغانستان ضرورت جدی داره که به این توجه بکنه. مسئله امنیت مسئله بسیار اساسی است. رئیس به جمهور ما در فکر میکنه که ما میتونم مسئله تدارکات کنترل بکنم و شما میبینین که مسئله تدارکات به رئیس جمهور یک مایکرو منیجمنت است که به نظر من ضرور نیست که رئیس جمهور وقت خود در کمیسیون تدارکات بگذرانه. رئیس جمهور باید وقت خود سر منابع آب و اقتصاد آبی زایی بکنه. رئیس جمهور باید سر مسئله
خیر اتمر صاحب دی دولت استاز اینشتر سر چستاز و زواب وایی کنه. خو کبیرته دا موضوع ته بیرته راشو چې له موضوع هم بهر نشو کنه. از موږ موضوع دا چې د ناتو مشان چې د نن په بروکسل کې غونډه کوي او غونډه روانه کړې ده د افغانستان په باره کې څه تصامیم نیسي او افغانان څنګه له نړیوالو هغه واخلي استفاده وکړي، یعنی هر افغان باید څه وکړي ترڅو د خپل هیواد په ګټه باندې یو څه وکړي. کچیرته فرضاً دا خارجانو ته دغه اوسنی بحث وړاندې کو کدو یو وای چې تاسو په خپل انتخابات وکړل یو څوک مری جمهور کو یو څوک اجرایی رئیس کو او تاسو په خپل منځ کې یو کال وروسته بیرته سره پښیمانه یاستی لدغه به پښیمانه یاستی چې تاسو ول رای ورته ورکړي هغوی به وایي چې له افغانستان سره ول کومک وکړو دوی په خپل یو کال وروسته په خپل جمهور رئیس او په خپل اجرایی رئیس باندې پښیمانه کیږي نو بیرته به خبر راشو هغه ته د ناټو غونډې ته به راشو سادات صاحب تاسو ته که راشو افغانان باید له ناټو څه غوښتنې ولري یعنی د ناټو غونډه د یوې ورځې لپاره ده څه فکر کوئ چې باید څه وکړو تر څو د افغانستان په ګټه څه ترلاسه کړو
ښه خبره به دا وي چې موږ د افغانستان خلک د جګړې د خاتمې لپاره ناټو د غړي هیوادونو ته یو پیشنهاد ولیږي یو پوزیشن پیپر یا یو داسې غوښتنه چې په دې کې هم د افغانستان خیر وي هم د ناټو د قوتونو د ماموریت چون دوی یو نړیوال پرستیج لري او ناټو یو داسې یو بلاک دی چې په نړۍ باندې تقریبا هغه نظامي ډومینیشن یا نظامي هغه حاکمیت ډېر زیات دی نو بنا داسې یو پیشنهاد چې څنګه کولی شو ناټو زموږ د جګړې د خاتمې لپاره یا د مول لپاره څنګه لاس په کار کیږي پاینه زمان کې تاسو وګورئ چې کمنګ د پخوانی غوښتنو پر اساس مخکې زو یا پخوا چې مثلا زمنګ د حکومت د درستنا یا د بازي خلکو د درستنا یا په بل درس باندې د افغانستان کې د بهرنۍ قوتونو د زیاتوالي پاینه زمان کې د جګړې د تداوم د پاینه زمان کې د جګړې هغه خلکونه چې بل اخر په نن یو دسي حالت بدل شي او چې تقریبا د افغانستان حکومت فقط شپېته سر نه خاور باندې حاکمیت لري دغه حالت بنتلو راځي له هغه قاعده څخه تیر شو چې کوم زړی قاعده وي کوم ناکامه قاعده وي بعد په نوې قاعده باندې د ناټو د غړي هیوادونو سره تعامل کړی شو درېمه مهمه خبره ډیره ده چې څنګه کولای شو خپل هغه خلاوي چې موږ په امنیتي سکتور کې لرو موږ په د تجهیزاتو لاړخه په د ټریننګ لاړخه د ظرفیت لاړخه په عین زمان کې په ټول اړخونو باندې چې کله موږ تاسو په افغانستان د ملي قوتونو د افغانستان د نظامی قوتونو په اړه بحث کوو هغه نقاط او هغه خلاګان چې پوخه موږ درلودې هغه څخه باید تیر شو او بل اخر د ناټو د غړي هودون څخه څه شي غوښتل شو یعنی دا یو نامشروع غوښتنه نه ده چې موږ او غواړو چې د ناټو د غړي هودون څخه چې موږ ته شراکې ولې هدي اقل د استعمال پر اساس موږ تاسو خبرې کول شو که چیرته موږ لپاره ناټو غړي هودون یا د ناټو بلاک د افغانستان د حکومت د جګړې لپاره یو وسیله بولي یا افغان حکومت فقط د یو جګړې په توګه باندې استفاده کوي فکر کوم بیا یو ښه حل لاره بد نه ده یو ښه حل لاره نه ده که چیرته مثلا موږ د ناټو د غړي هودون سره په داسې تعامل کیوزو چې موږ په سیمه کې نور سستنه را پاره وزه فکر کوم دا یو خطا عمل نه ده کمنګ د ناټو د غړي هوادونو سره دومره نږدې کیږي یا مثلا زمنګ دلته بدون د غس خچمنګ په نورو اړخونو باندې فکر کو یا سبات د روسي سره مثلا موږ تقابل ته وزو چین سره تقابل ته وزو او د ناټو د تعامل پر اساس باندې فکر کوم دا بیا یو خطا عمل نه ده یو ښه حل نه ده افغانستان لپاره نو زه د بډې خبرې چې ناټو چې کله دغه غونډه نسی هدا خپل د افغانستان د خلکو سره د افغانستان د روانو حالات سره په افغانستان کې د روانو وضعیت د تحلیل او د زبی په اساس باید افغانستان د خلکو سره مشوره وکړي که چیرته یو طرفه حرکت کیږي کثیر پرسی باندې زه فکر کوم دا به حل لرنه ده تر اوسه پوری
ساده سب مننه البته د ناټو سنې غونډه باید به هم دا اشاره وکړي د ناټو سنې غونډه د افغانستان په باره کې نه ده د نړۍ د نورو موضوعاتو په باره کې د افغانستان زمینی پکې یاد کړی دی چې د افغانستان په باره کې باسو کې اتمر سب مخکې مو وبخښي تاسو خبرې قطع کړې د خبرونه کم وخت پاتې ده د ناټو د غونډې په باره کې تاسو څه فکر کوئ چې افغانان باید څه غوښتنه ترې وکړي
خبر دست دهی که ناتو مکلف دهی که در افغانستان آجنده که ولری گرچه پر دقیق غنده که افغانستان پا آجنده که شامل نده لیکن پر دی مسئله بانده دوی پس لیاو میشنه با فیصله که که افغانستان تا چومله سرتیری دوی را لیگی گرچه که تاس پیاد وی دی امریکا و لس مشر کلا چه خپل انتخابات کمپاین که ویلی چه زد ناتو نخوشحاله نیم زکا چه ناتو تروس پوری من سر پور همکاری نده کرده او اوس نن چې د ناټو په غونډه کې برکسل ته لاړ دا خبره په دې معنا ده چې دوی بیا غواړي چې د ناټو هیوادونه دې ته وهڅوي چې په نړیوال مشکلاتو کې امریکا سره لاس ورکي او ونډه ډېر واخلي په دغه برخه کې تر اوسه پورې د امریکا ستراتیژي هم د افغانستان په مورد کې روښانه نه دی او ویل کیږي چې دا به د دې غونډې نه یا د یو میاشت په موده کې به هم د ناټو هیوادونو ونډه د افغانستان دپاره معلوم شي او هم د امریکا ستراتیژي به د افغانستان دپاره معلوم شي زه فکر کوم که دوی په جدي توګه هم ناتو او هم امریکا د افغانستان قضیه تر غور او بحث لاندې ونیسي او دغه ستونزې چې اوس یو بنبست رسېدلی دغه بنبست د خلاصېدلو په خاطر دوی یو تصمیم واحد تصمیم ته ونه رسېږي دا مشکلات به نور هم
خب عاطف صاحب شما یک دقیقه نیم دقیقه وقتتان یک جنبندی کنین گپایتان بعد از آقای سادات هم که باز ما یک ذره استودیو رو وقت ترک نکنیم باز ما رو به زور خواد کشده همکارای تکنیکی ما سه بفرمایید
لطف میکنین حالی که سخن از گسترش همکاری ناتو با افغانستان و گسترش همکاری امریکا با افغانستان مطرح است و افغانستان هم حکومتش پیشنهادات مشخص خود داره، این مسئله باید به صورت خیلی ها دقیق در چارچوب یک میکانیزم حسابگیری و حسابدهی تنظیم شود. اگر ناتو و امریکا در کل میخواهند نیروهای هوایی افغانستان تقویه بکنند، باید تقسیم اوقات مشخص برش حکومت افغانستان داشته باشه. تا کدام تاریخ چگونه تقویه؟ اگر اینا میخواهند نیروها را آموزش نظامی بدن، باید تقسیم اوقات مشخص داشته باشه که در ماه اول چی، در ماه دوم چی، در ماه سوم و در ماه چهارم، و در نهایت اینا بشینن نتیجه گیری بکنن. اگر بر روی همچو یک میکانیزم حرکت صورت نگیره، بدون شکی مسائل باز شکار سردرگمی ها می همچنان کمک های اگر چند از بحث هم شاید جمله بیرون باشه، کمک های نظامی و اقتصادی هم باید در چارچوب یک تقسیم اوقات مشخص بر مبنای همی پالیسی حسابدهی و حسابگیری مشخص شود. اگر ما همچون یک میکانیزم را داشته باشیم، بدون شک میتونیم نیروهای امنیتی خود را هم تقویه بکنیم و همکاری ها را در بخش های دیگه هم گسترش بدیم. اما تعهد زبانی و نداشتن یک برنامه مشخص ما را به سرمنزل مقصود نمی‌رساند.
تشکر سادات صاحب، شما جنبندی بکنید تمام برنامه را صاحب که باز خداحافظی میکنیم. یک دقیقه وقت داریم.
ما سه نقطه میخوایم که سه نقطه برای شانس تمرکز داشته باشیم. یکی دیگر در افغانستان از ادرس ناتو، از ادرس امریکا، از ادرس جامعه بین المللی جنگ من حیث وسیله باید تعریف نشوند در افغانستان. یک مسئله دو که ناتو چطور میخواین ماموریت خودشان در افغانستان به طور مسالمت‌آمیز یا به طور پیروزی و پایان برسن، سر از باید فکر کنن. نقطه سومی که میخوایم ذکر کنیم و خیلی مهم هستند و این هستند که ناتو از ظرفیت خودشان، از طاقت خودشان و از پتانسیل خودشان بالای قدرت های منطقه‌ای در افغانستان و در منطقه که هستن، اینا باید کنترل کنن و مهار کنن ابعاد جنگ افغانستان و ابعاد جنگ افغانستان که در بیرون از خارج از افغانستان هستن، او را باید شناسایی کنن، در مقابلشان باید ایستادگی کنن و خصوصا منابع جنگی که تامین میشن باید به هدف قرار بگیره. در غیر از او اگر نشست‌های قرار میگیره، فکر میکنیم به پیروزی نمیرسن.
بسیار زیاد تشکر محترم آقای محمد اسحاق اطمر، کارشناس مسائل سیاسی، محترم آقای بشیر عاطف، همچنان کارشناس روابط بین المللی، محترم آقای خالد سادات، استاد حقوق و روابط بین المللی، و همچنان از طریق تلفن دکتر لطیف نظری، استاد روابط بین المللی، و همچنان با آقای اجمل سهیل یک تلفن کردیم جواب ندادن، خو خیر از اونام تشکری میکنیم. همچنان در عقب میکروفون با ما کسایی که همکاری میکنن، آقایان ابراهیم هارون، وایس کاکل، قادر جلال، طاهر روشان، رامین کاکل، از وام یک جان تشکر. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
پشتون اینجا تاج کسته هزارا اینجاست به کسته